السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود جا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې شخړې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په آنلاین غونډه کې د ریاست الوزراء د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع او ریچارد لینزي ترمنځ د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په هکله خبرې وشوې. خبر زیاتوي چې برطانوي استازي ریچارد لینزي ویلي چې لندن وضعیت له نږدې څاري، جنگ د حل لاره نه ده، نو خبروي چې منځګړي هیوادونه لاس په کار شي او ستونزې د خبرو له لارې حل شي. ملا عبدالواسع ویلي چې د طالبانو حکومت تل د نړۍ سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د حسنه اړیکو ټینګار کړی. افغانستان او پاکستان له پخوا ښې اړیکې او همکاري لرلې او د مذاکراتو ټیم له دوی سره ناستې کړي، خو په ټکو یې د هغوی د غیر معقولو غوښتنو له امله هم مذاکرات بې پایلې وو او هم یې جنګ غوره کړ چې عواقب به یې ښه نه وي. نن سه شنبه د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل شوی دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په فراه، غور، بامیان، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د باران اندازه له لسو تر شلو میلی مترو او د واورې اندازه له لسو تر شلو سانتي مترو اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په خپل وروستي ریپورت کې وویل چې سږژمی د افغانستان په ځینو برخو کې د واورې پوښښ د تیر کال د ورته مودې پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن د پسرلي موسم د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل شوي تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو سیمو کې یې پر ودې مثبته اغیزه ولري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سپینه ماڼۍ کې امریکایي عسکرو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې په ایران باندې د امریکا روان برید څلور اهداف لري: د ایران راکټي وړتیا ختمول، د ایران د سمندري ځواکونو له منځه وړل، له اټومي پروګرام او تروریستو ډلو ته د وسلو لیږلو څخه د ایران لاس اخیستل. ټرمپ وویل چې امریکایي ځواکونو تر اوسه لس ایراني جنگي بیړۍ غرق کړي دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا اردو هغه پلان چې مخکې جوړ کړی و ډیره مخکې شوی او تر اوسه خپل اهداف ترلاسه کړي، خو کېدای شي نور وخت هم وغواړي. او ایرانی رسنیو د اسرایلو په برید کې د ایران د وژل شوی مشر آیت الله خامنه‌ای د میرمنې منصوره خوجسته باقرزاده مړینه هم تایید کړه. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا د دوشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د خامنه‌ای میرمن په برید کې د کوما حالت ته تللې وه چې اوس یې ساور کړه. په ایران باندې بریدونو کې د خامنه‌ای د وی لور، انګور او زوم په شمول د کورنۍ یو شمیر نور غړي هم وژل شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، بلاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په ایران کې بریدونو او جګړې یو شمیر افغانان دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستنه شي.
ما شب ساعت دوی شب ایران ترک کردیم، از تهران آمدیم.
د شپې دوه بجې له ایران څخه راوخوځېدو. له تهران راغلو په ډیر ډار او ویره په یو ټیکسي کې مو ځانونه د مترو خط ته ورسول.
په کونړ کې د پاکستانی لوري په بریدونو کې د ولسي خلکو مرجوبله.
دا ملکی وګړي د نظامي نه پاکستان هیواد عام وګړي په نخښه کړي. په نړیوالو باندې غږ کوم چې د دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان ته ورسول.
کابل کې هم ویل کیږي چې ولسي خلک ژوبل شوي دي.
معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده، څنګه شوی، ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي، عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په ایران باندې د اسرایلو او امریکا د بریدونو لویر یو شمیر افغان کډوالو هلته خپل هرڅ پریخي او بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. ایمل انوری یو له دغو کډوالو څخه دی چې په ویرې او اندېښنې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره خپل ټاټوبي هرات ته ستون شوی دی. هغه په دې هکله چې څنګه یې ایران پریښود ازادي راډیو ته وویل:
ما شب ساعت دوی شب ایران ترک کردیم، از تهران آمدیم.
د شپې دوه بجې له ایران څخه راوخوځېدو. له تهران راغلو په ډیر ډار او ویره په یو ټیکسي کې مو ځانونه د مترو خط ته ورسول. هغه ځای مشهد ته راغلو، شپه مو هلته وکړه. د شپې له درې بجو ته سهار تر اووه بجو مو مونږ مشهد ته وو، خو بیا راغلو له مشهد نه د دوغارون سرحد
حرکت کړم، آمدیم طرف مرز دوغارون.
ایمل او میرمن یې یو لور لري، پلار مور او دوه ورونه یې هم ورسره تازه له ایران ستانه شوي چې اوس د خپل ماما په کور کې په موقت ډول اوسیږي. ایمل زیاتوي چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وو، او هلته یې د کراچ په ښار کې د شربت جوړولو په یو فابریکه کې د بستهبندۍ په برخه کې کار کاوه. هغه وایي ډاډمن نه دی چې په افغانستان کې به ورته کار پیدا شي کنه. متحدو ایالاتو او اسرائیل د شنبه په سهار په ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای، د سپای پاسداران د ځواکونو قماندار محمد باکپور، دفاع وزیر عزیز نصیرزاده، علی شمخانی د دفاع د شورا سلاکار، او د ایران د هوایي ځواکونو قماندان مجید موسوی ووژل شول. ایران په ځوابي بریدونو کې د اسرائیلو او په خلیج کې د امریکا د پوځي اډو په لور سلګونه توغندي او بې پیلوټه الوتکې وتوغول، او په سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، کویت، بحرین او قطر کې د انرژي او سوداګري ځینې تاسیسات هم په نښه کړل. د امریکا دفاع وزیر پیټ هګز د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران توغندي، سمندري ځواکونه او نور امنیتي زیربناوي له منځه یوسي. د دغه جګړې له امله د ایمل انوري په څیر نور افغانان هم مجبور شول چې په دغه هیواد کې خپل هر څه پرېږدي او افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان د دایکندي ولایت څخه وویشت کلن عزت الله مهران تهران کې د اهل بیت د نړیوال پوهنتون محصل دی. هغه هم چې افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته ایران ته تللی دی، دوه کاله پخوا یې هلته زده کړې پیل کړې، خو ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې یې درسونه پرېښودل او افغانستان ته ستون شو.
موخه ویل چې اوزا خنه ده، او موږ نشو کولای تاسو دلته د پوهنتون لیلیه کې پرېږدو. تاسو کولای شئ له تهران لری خپلو کورنیو یا آشنانو ته ورشئ یا خپل هیواد ته ستانه شئ. نو د دې لپاره چې هلته موږ شرایط مناسب ونه لیدل، له ګڼ شمېر محصلینو سره تقریبا څلوېښت کسه، هم نارینه او هم ښځینه، افغانستان ته ستانه شولو.
په ایران کې د جګړې له پیل سره سم نه یوازې افغانانو له دغه هیواد څخه خپلې کړې بار کړې، بلکې وشمیر خپل ایرانیانو هم له هیواده وتلو ته مخه کړې. د رویترز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې سلګونه ایرانیان له پولو ترکیه ته ور اوښتي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي د عملیات چې اسرائیل سره په ګډه پیل شوی کېدای شي څلور اونۍ دوام وکړي.
د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه پاته برخه کې د ما همکاري فريده سیال سره اوسئ.
په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ نه خطر هم دوام لري. تازه د شنبه په ختیس کونړ کې د پاکستاني ځواکونو لوري د ډي سي 2 په د حملې لامل د درې ماشومان د وشل کې دوه او دوه نورو د ټپي کې دوه پور نور کړ شوې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پیدا کړی چې تیر شپه په پاکستان کې وشمه مهم پوځي مرکزونه په نخښه کړي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نور.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نخښتو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتی ولسمه له ختیځ ولایت کونړ نه د ملکی مرګ جوړ راپور ورکول شوی. په کونړ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت لسمه د ورځې نږدې لس بجې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو د توپ مرمۍ ورولي چې لامل یې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلي یو اوسیدونکي میرزمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره په پاکستان فشار راوړي. نوموړي وویل
دا ملکی وګړي دا نظام نه او پاکستان هیوا تل عام وګړي په نه غړي په نړیوالو باندې راکاو چې دغه هیوا نه د عام وګړو شهیدان غوړو کناو
په دې سره د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې د رواني فبرورۍ له 28 د مارچ تر 2 می دروانو نه خطو لامل په افغانستان کې د وژل شوی ملکیانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 1 بیا ته ورسید. د طالبانو حکومت مرستیال وین الحمد الله فطرت مخ کې ویلی و چې په قربانیانو کې ډېرې خزي او ماشومان دي. پاکستان بیا دغه نه خطو لپاره تر اوسه لزرو د ډیرو طالب سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارل په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې دوشنبه د هوتي ولسم خبر شوې ادعا کړې چې د مارچ تر 2 می پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې په 150 سیمو حمله کړې چې پکې پوځي تجهیزات هم لمنځه وړي. د سره هم مهاله بیا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په پاکستان کې یو شمیر مهم پوځي مرکزونه پنه کړی. د وزارت تازه دوشنبه د هوتي ولسم ادعا کړې چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امتداد د ډیورن کرخې بلې خواته د پاکستاني ځواکونو هغه زغروال ټانګ لمنځه وړي چې د دغه ولسوالۍ په لوري مرمۍ توغولي. د دې وزارت وین عنایت الله خوارزمی په یو ویډیو بیان کې چې په خپل ایکسپانه خبر کړی ادعا کړی چې د روانو نښتو لپاره تر دې دمه د هوتی ولسمې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته لسلو ډیر پاکستانی عسکر وژلي او 25 پوستي ورته لمنځه وړي. د وزارت دغه راست په یو بل بیان کې ادعا کړی چې یک شنبه د هوتی لسمې د راولپنډۍ نورخانډه بلوچستان کوټه 12 نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومندو ایجنسی خوېزو کم او غلنۍ پوځي اډه باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز دي کارنده هوایي حمله کړي او ډیر زیان ورړولې. طالبان د دغه حملو لپاره تر ډیره واړه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کاروي خو ازادي راډیو د دواړو لورو د اغانې په خپل واک ډول نشي تاییدولې. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د یک شنبه ماښام بیا هم د الوتکو او ډزو غږونه اورېدلې. د کابل ښار د 12 ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بیګا کابل په ښار او باسي منطقو باندې درزار راته غږونه راتلل د انفجارونو خو معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکي. نو دغسې یو حالات دي ویرونکي حالات دي د شپې نو بس ټول خلک په ویره کې چې بیګا ته بس پیخیږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي بیا په یو لیکلي پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولې لیکلي کابل کې 2-3 ځای بمونه وغورځول خو د دفې هوا ډزې زیاتې وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی او د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی و چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فایرونه کیږي او خلک دې اندېښنه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو سیمه ییز خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې بیا هم د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته روانه وه. نوموړي وویل
په تورخم کې سخته جګړه وشوه او غاړه د پاکستان ګڼې پوستې له منځه ویوړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې دلته په جلال آباد کې هم تیره شپه په الوتکې شوې دي په جلال آباد باندې دورې وهلې او د دې خوا نه پرې د طالبانو د پیاواچ وه هغوی پرې ډزې کولې.
هغه دا هم ویل په ننګرهار کې کرخې ته د نږدې ولسوالیو ډېر شمېر خلک چې د جګړې له ویرې له خپلو سیمو وتلي لا هم بېرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پرتو یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې خپلې سیمې پرې ایښي. دوی ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کورونه حکول زکی خپل سیمه پرې خې دي. د خوست ولایت د علیشیرو ترزی ولسوالۍ اوسیدونکو احمد الله چې اوس مهال خپل کورنۍ سره د خوست خار ته کډه شوی ازادي راډیو ته ویل
مخکې به خالي پستې وشتلې اوس کورونا کلی ولي په ساو دوه درې سال وو ساو په دې ساو کور سره ته ونده مکمل اربا وتل بس خو مې پرې خالي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 28 د شپې له لوري په پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم ته طالبانو حکومت ویلي وو چې پاکستان په دې هوایي حملو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې په دې پېښه کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د پاکستان حکومت ادعا کړې و چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش خراسان څنګ اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه وژلي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
امریکایي او کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن درې پوزي جټ الوتکې رالوېدلې دي. بلبل او د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایا جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې درې جنگي الوتکې په کویټ کې ورسته له هغې ولوېدې چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن دوشنبې په یو اعلامیه کې وویل چې د دریو اف 15 جټ الوتکو ټول شپږتنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکې ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعالې جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونه شامل بوختوې. د کویټ دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یو اعلامیه کې د څو الوتکو د لوېدو راپور ورکړی او ویلي چې عملیې ژغورل شوي او روغتونونو ته لېږدول شوي، خو په دغه اعلامیه کې د پیښې د لامل په توګه د خپلمنځي ډزو یادونه نه وه شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یوه الوتکه له آسمانه رالویږي او یو کس د کویټ د الجهرا ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درېمې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگټن ورته د اپریشن اپیک فیوري نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه څلورو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو درې سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویټ ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه شپږ نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې څلورم امریکایي هم د مارچ په دوهمه وروسته له هغې ساه ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویټ کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې سمندري قواو د مرکزی قومندانۍ چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی وه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نه شي او هدف یې د تهران د توغندوي سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیټ هکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول انتر سره کیږي. هغه همدارنګ وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگټن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډیره زیاته مننه کوربدان نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستي جزئیات راکړه. بل پلاو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتګ بلل کېږي، خو کاربوهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل لري راپور کې.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لوی ضربه بلل کېږي، خو کاربوهان وایي هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنئی نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن و، خو د دې هیواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنئی د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګنځي هغه مهال د هوایي بریډ په نتیجه کې ووژل شو چې متحده ایالاتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریډونه پیل کړي وو. اسرائیل میشته د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی ډینی استرینوویچ وایي که څه هم خامنئی له څه باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی، خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وای د ایران مذهبي واک منی چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب را هیڅ د چارو واګ په لاس کې لري د سیاسي پوزي او ديني بنسټونو لخوا ټینګ ساتل کیږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښه ژورې او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوی دی. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد چې د هیواد په سیاست، پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه، تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کیږي. دا انګیرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډیره یوازې اټکل دی. ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریځ رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي، ځکه دوی ویره لري چې د واک تشه به ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې ټلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هیواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اژهی او د دینی بنسټونو لوړ پوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هیواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد پخوانی قومندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشر کوي. نوموړی چې د نظام دیننه یو مهم کس او د خامنهي وفادار بلل کیږي، د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړی په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وای بل چې رچ خای مخ په زیاتیدونکو رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. دغه کارپوهانو په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد سره انتړاو لري. د خامنهي له وژلو وروسته اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستی به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري، خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستې چارې به د لوړ پوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنهي تر مشرتاب لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هیواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدي سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میش د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برو وایي که د خامنهي د نسل یو زوړ او سخت دریز روحاني مشر راڅرګند شي، دا به څرګنده نه کوي چې نظام ځپنه دوه برابره کیږي او د رژیم اساس پیاوړی کیږي. هغه زیاته کړه، خدای امکان هم شته چې داسې څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري. یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلا ساتای را دی نوري لا غونډي وی هواتونو لا راستنی دو روستا دی وشمیر افغانانو لپاره ژوند د ډوډۍ او سرپناه مندل لپاره ورزینه هڅده. څلور پنځوس کلن عباس محمد له ایرانه تر استلو وروسته هر ورځ د خپلې کورنۍ د نمړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي، خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې د عباس محمد د ژوند کیسه اورو چې د هغه په غږ پیلېږي.
څلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې کار کول وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوای دی. دای او کورنۍ د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سورای دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرا ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایه اخلي چې نه دروازه لري نه چت. نه چته اوبه را څاڅي چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تشک دو چې اوبه پکې وڅاڅي. بخره هیڅ هم نه لرو.
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنیدونکو افغان کډوالو د بدمرغي و بیلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.7 میلیون ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. باز محمد هر ورځ له خپل کوره تر بازار 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپل کورنۍ ته نفقه برابر کړي، خو په خبره یې ډیری وخت بیرته خالی لاس کور ته ستنېږي.
او بجې پلی حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیږم او هلته کینم هیڅ کاروبار نه وي. معمولا په 1 بجې د کور په لور بیرته پلی روانېږم. څوک نشته چې ما ته کار راکړي تر څو سل افغانۍ وګټم او د شپې خپلو ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي.
وای پلار څه دې راوړی دي؟ مڼې دې راوړي، انار دې راوړي، زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ نه دې راوړي. زه وایم نه و چې نوي له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
کله چې دوی لانجه کوي خای دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا بهر وزم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دی او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه شي.
که چیرې کله کوم ګاونډی یو غوړی وریجې راکړي، هر یو یې ځان ته کش کوي او وایي چې ماته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې وی خوري او مړه شي. بیا که څه پاتې شي زه او مور یې خورو.
دی وایي چې 4 ماشومان یې ډنګر او ناروغه دي، خو دا چې کلینیک ترې لرې دی او د لارې کرایه نه لري، نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خوارځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 6 ورځې مخکې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړ. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه مېرمنې شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی دې موږ سره د خوړو او بیا د سرپنا مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو، ډوډۍ او سرپنا ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دای دا هم غواړي چې کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي.
یوې فابریکې یا کوم ځای کې دې موږ ته کار راکړي. زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس ماتې او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان یې زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپلو ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي تر څو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې خشي.
دا باز محمد کیسه مو اوریدله چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزی مندلو په اړه خبرې کړې وې.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله جوړو جوړو خوش خوشاله بست زبل ظاهر کندار ولایت څخه پروژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوځي پیندې داسې نور میوجات بس چې تیارې بس نو هغه صحیح.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب، زو امیر گل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا او روزمات یو پسمه موږ د شکووسی روزمات ته موږ یو لاس پنځلس منټه مخته خپل د کلی کوم جماعت یو جماعت هر څوک چې چا چا تیار کړی راوړي او یو ځای بیا روزمات کولای هم په جمل منځو کې خپل کورو ته.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد تکل مو د خبرونه ته هرکلای کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی، امداد الحق صدیقی، د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلای دی خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلی صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ میلما په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې د لخص یو کېده د کومړ ولایت څوکۍ له سوالي بابوړ کړی سیدین کې نو د خوښ شیخ زید پانتون ژورنالیزم پونځي د سکل فارغ شوی مسور له سلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تیر کړی دی چار ساده کې، او د ډېر وخت عملته وطن کې یعنی څوکۍ له سوالې مردود بابر کلی کې سیبو تقریبا د لس دولس کال کې.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ کوم کلی کې دا مراتونه ویل؟
عمر مې تقریبا څلور ویشت کال دی، او د پېښور اړوند چار صدا ضلع مردود کوم کلی نو وخت ډېر تیر شوی دی. کوچنیان شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نه مي سیمه کې زیږیدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تیر کړي دي، بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هېواد ته او وطن کې مېشت یم.
دا اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هېواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ کله
ماشومتوب دوره لږه دوره مې پېښور کې تېره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنې او لس کلنې کې راغلی، او دغه څلور ویشت کلنې د ژوند برابرېږي هم دلته مېشت یم.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکل صاحب رښتیا هم دغه سوي دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي؟ او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه یې خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنی لري؟ خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. مسابل ګرانه چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناقلن اتکلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی چې ځینې خلک د انسان او بچا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. یو اتکلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه له دغه چې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لیواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل صاحب هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې دي. نه هم لسم سنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ تر لس کلنۍ کې هڅې مې کولې خو ناکامې هڅې دي.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه وي کتو نه ده، نه غواړم چې ویندم.
بیا جدي شاعري څه وخت پیل شوه؟ په کوم عمر کې؟ څو کاله مخکې؟
تقریبا یو نیم کال کېږي، یو نیم کال شاید، تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعري مې شروع کړله، او یعنی هغه جرأت مې وکړ چې یو چا ته وښیم او یو څوک زما شاعري ولولې. تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې.
هغه تکای چې له هغه ځای نه ستاسو دغه وسنې شاعري پیل شوه او هغه پخوانی شاعري مو ناکام او بلله، هغه څه شی ول کوم نوی شاعر سره مخامخ شوي، کوم شعر مو ولید، ځای مو بدل شو، څه وشول؟
د دې اساسي لټونه یو خدای چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان سره خواته لارم، زما ته خوښ کیو وی ما ولیدل نو بیخی زما تیر ژوند ماته بیخي داسې ښکاره شو چې یوه سړی شعر خو داسې نه وي چې ته په سخت دی. هغې ما ته ډېر الهام راکړ. بل د استاد نقیب احمد عزیزي متاسسه پېژنې، هغې سره بلد شوم، هغې سره مې مسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل، هغې ډېر انګېزه راکړله. همداشان نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد ضیا الهام زموږ د پونځي استاد او هغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو تاسوال وو هم صنفیان وو ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. همې رازک صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، شعر په هکله مې مطالعه وکړله. بس په دې مقامی شوم چې تیر مې هېڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل سره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
لمی کمر غټول مې لیدل. کاروان صاحب مې لیدل دی، یو څو کاروان صاحب یو وخت کې ما باندې لاس مو چولې، دا یو خاطره دې په کې عکس زما موبایل کې ما څنګه کې چې زه په سفر تللم چې راغلم ډېر ستړی، دا موبایل ګلري مې راوخستل، عکسونه مې کته پورته کول چې موږ ته داکس راغې، ډېر خوند یې راکړ. یعنی د څه فکر مې وکړ چې بیخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو، همدغې عکس ته کاروان صاحب سره مې وویستل چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. فلمې کوم هغه کاروان سره مې لیدلې دي، او احمد ضیا الهام سره مې استاد، استاد نقیب احمد عزیزي سره مې لیدلې دي، او نور ملګري ټول سره مې لیدلې.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اورېدل؟
دا ملګري چې په دې ځمه او تاکان مې ډېر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم په نوم ماسلین او علاقه درې ونه دوه ملګري نور هم شاعرانو او لیکوالانو مو غوې ملګري خو هغه سره ډېر کار کړل. نو په ډېر وخت د ژورنالیستیک موضوعاتو پر ځای په دې موضوعاتو باندې بحث کوم، او دا چې موږ ګرل چې ژورنالیستیک موضوعات په پونځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وایي، هغې دا پاتې ورځ په دې موضوعاتو باندې تېره کړو. بیا هم ناول او لنډه کیسه او مازیق صاحب دغې برخه کې کار کوو، ساحل صاحب ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول، دغه مطالعه هم دغسې دغه ویښي وه، د سټړې مو ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو، بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. بیا به هم داسې کوم چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې، او د عاطفې په اړوند موږ ته دلته 15 دقیقې لیکچر راکړه، هغه ستا ده یو ساعت مطالعه مې چور. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي، او دغه لاره وه چې یو څه زده کړل.
اوس خو یو شعر راته ووایاست، بیا به وړاندې مثلا نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب، خو اوس یو شعر راته ووایاست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ووایم. که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، زما خوی هم له ابداله کمی نه کا. او چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، بیا هیڅوک له دغه خیاله کمی نه کا. او چې زړه کې محبت استوګن نه وي، چې زړه کې محبت استوګن نه وي، څه پروا کړه له کنډواله کمی نه کا. او حقیقت د زیات او کم هر چا لیدلای حقیقت د زیات او کم هر چا لیدلای مگر بیا هم لکه حاله کمای نه کا او ما غزل ته دردانو پیه لیکړه ما غزل ته دردانو پیه لیکړه خود به دغه کماله کمای نه کا او مقتدی چې په سیمبول او کنایه بیان کړي په سیمبول او کنایه بیان کړي چې دې کله کله قال کمای نه کا چې دې کله کله قال کمای نه کا
ډیر 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 شیرو دا شیرونه تاسو څنګه درته راځي څنګه لیکي یعنی تاسو په الهام باور لرئ او کینه فکر کوئ یو احساس درته راځي او بیا لیکي
په کله چې یو خبر راځي په دې راځي د موضوع سره کلیواله موضوع سره ځین وخت بحث کوم ولای الهام راغی شیر میولي چې دې خبرې ته د شي بندول نقیدات لرمه په دې معنی استاد روزن سر په جادوګر هنر نومي کتاب کې وایي چې د الهام او ریاضت یو د ریاضت څه دی لکه جال او الهام څه دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري ریاضت ونه لري مرغۍ کله ګرولې شي الهام کله ګرولې شي نو زه خپل په دې باندې یم چې الهام به وي حضور غواړي د ریاضت کې خواري او کې سره مطالعه کې زه کله چې دا غواړم یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده تر اوسه پورې ورشي مطالعه دا وړاندار کوم چې ما لري شعر مطالعه پرې خوله دا ادب مطالعه پرې خوله زه پرې باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکل کوم لیکم نو غادي خبرې د شعر ورته نشم دی یعنی لکه دا غواړم زین خلکو باندې نجوم چې ریاضت او مخاری مطالعه حتی فکر دا چې نوی مو ته شل هم زما فکر سره د کوم ډیر څه به نوی
خو تاسو داسې یو یادونه کوي چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرخه مهم یو څه مبهمه ده ډیر خلک په دې باور لري چې امغه هڅه چې مونږ کوو امغه الهام دی په حقیقت کې
بالکل خو زه خپل په دې نه زده چې نتیجې رسیدلې نه چې دا نه رسیدو نه هڅه دا مطالعه ده دا مشاهده ده دا تجربه ده دا لوستل د نور شیرونو دا طبیعت کتل د طبیعت نه سپړلې پدیدې د طبیعت نه سپړلې پېښې هغه ته کتل دي دا هغه د سپړلو طریقې زده کول یو شیر تر اوسه دې زه دې یزاد بدغه او نو څو بل مفهوم اخلي تاسو په فکر نظر سره موافقت لرم کوم مننه کوم
نه مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راوي شوی یاست کله
نه داسې وکړل نه ویشي تا کله زه خپل دا اعتقاد البته لرم د کورر کمزورې دا باور ډیر نه لرم نو دې ما سره کله نه ویشي چې بس هم بس د شپې د ورځې په خو کې دې ما سره کله نه ویشي بس دا باندې مکمل الهام شو مکمل غزل دې په ماغه شی به ولې کوم یادې ماغه شی ولې کوم نو دې ما سره کولای دي شي
ډېر ښه مضمون تاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي تاسو شاعري
شاعري مې ډېر کوم راته کړی نه کوم چې شعر غزل به پوره کړی شم کنه مضامین تر دې به مختلف دي یو مضمون چې زما ډیر د خوښي دی او ډیر مې په غواړم چې پکې راشي او ډیر پکې راځم او ډیر پکې راغلم د مال هم ډیر خوان راځي نو مغا د مېرمنې توصیف دی تا کال شي
د خپلې مېرمنې
وی بولای
هیڅ عجیب نه ده ډیرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده په حقیقت کې د خځې تعریف د ښکلا تعریف دی یو ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي ارخم لرلای شي په فلسفه څومره باور لري په شعر کې
تاسو به فلسفه کده مفهوم دی واخلو او ستاسو غنځر وای چې دا به من انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو مناله چې فلسفه نه لولي نو د فلسفي تاثیر په شعر باندې کچیری وی سبا وی تیر اورز یوزه کی مرکم لرلا د ادب فلسفی پړون باندې یمال د دایرونه وکړل چې د ادب نه فلسفی د تک څنګه کیږي نو هغه کی خبره ده چې ادب یو احساس بیان یا او د ژوند عواطف او احساسات بیان او فلسفه څه کوي ژوند ته معنا ورکوي ژوند ته لور ورکوي ژوند ته فکر ورکوي نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډیره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي دا یو ښه کار دی او الحمدلله موږ په ډېر سنو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو ښه بېلګې مسعود صاحب دی مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم ما له ډېر خوند راکوي زه فکر کوم چې دغه اړخ یې ډېر غالب دی
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک تاسو خوښ دی د لدې قبل چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی نور د استاد صدیق مسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي ډېر لولم پیر محمد کاروان صاحب همداشان درویش درانی صاحب ساحل صاحب په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي حفیظ امین صاحب ډېر لولم ډېر اورم همداشان مصطفی صالح صاحب سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت دي یعنې ډېرې مینهوال یم ډېرې لولم همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي ځینې صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم او اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته څه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته زما په اصطلاح فلسفي ته زما د خپل آن د خپل زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم او یو نتیجه اخلم یو پایله اخلم یو فکر اخلم یو مفکوره اخلم دا کوم شاعران چې ما یاد کړل نو په دې خاطر دا ډیر لول ما ته ډیر خوند راکړي
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني
حتمن دا تاثیرات به وي او زه کله چې شعر لیکم ایر فکر می ده کاروان صاحب شعر ایت زی او فکر کوم چې تاثیر به وي خو نه وی به یاد نه وي خو ډیر د هغه نه متاثر یم په ژوند کې په افکار کې زه که هم نه دینه دې له هغه اخلاق او کردار او چلن دا غو درانه الفاظ او دا غو پښتو دا غو بيخي جالب و زموږ لپاره نو ما باندې ژوند کې ډیر مثبت اثرات کړي دي ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم ځکه کاروان چې شعر علاتو زموږ د شعر ادنان او زموږ فکر کوم چې مناسب به نه وي خو حتما وي به
خپل یو شعر په دې برخه کې اوریدونکو ته وایست
سمه ده تکل چې دا یو غزل دی او باندې یو بل فاصله واخلي چې تاسو ویني بانا لیاو بل فاصله واخلی چی تا وینی دستر گتور او بو بشی چی اشنا وینی او چی یک تنها شی باید روحی هم تازه شی دمرا چی یک تنها شی باید روحی هم تازه شی دمرا پلار چی درومی دیوالینی که هم سا وینی او دا عشق براغ با مصبرلی شی او مخبور تنوان خوار خطا باشی چی تا وینی هم ما وینی او مقتره چې بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم ایسې دې کې څوک د عشق لوی دنیا ویني ایسې دې کې څوک د عشق لوی دنیا ویني
ډېر ښه تاسو په پوانتون کې جرنالیزم لوستای ویلای مو دی په جرنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی کومه دی کړی
دغه کې مې کار نه دی تر څو چې بر پیر اسلامي افغانستان تلویزیون راډیو کې مې انټرشې خو د تحلیلي ژورنالیزم په اړه مو دغه برخه کې رسنۍ سره کار نه دی کړی په مطبوعاتو برخه کې، خو شخصا ډېر څه مې کړي دي او که موقع برابر شو نو ټول به بیا له خیره سره د مطبوعاتو له لارې راغی شي، خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنۍ سره نه دی.
کار مو دا اوس څه دی، څه کار کوئ؟
فعلاً یو ښوونځي کې ښوونکی یم، لنډمهاله قرارداري
خبرو زدا سلګ په هم شوم چې شاید حتمان بمو وده کړی، نو د شخصي ژوند په باب یو څو لنډې لنډې پوښتنې درنه کوم. صدیقې صاحب، وده مو کړی؟
بله.
ماشومان لري؟
درې اولادونه لرم، شکر ده. مشر می زوی دی، ترانه منځنۍ لور ده او کشر می بیا زوی دی.
اوسې په کوم ځای کې؟
فعلا جلال آباد ښار کې یم او ستیزو استوګن په بابوړو کې، څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کې کومه ولایت.
د راتلونکو لپاره څه پلان لري؟ تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای، کوي شاعري او کار مو دای چې په یو خوانځي کې د معلم دند لري، د خون کې دند لري، نو د راتلونکو لپاره د څه خاص پروګرامونه پروژه څهشته؟
په کوم څه به بل هات من وي، ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو. د راتلونکو لپاره زه خپل د ژورنالیست ژورنالیستیک تحلیلی جامعه ډیر خوند دخلم او دغه برخه مې ډیره خوښیږي. نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی دی، یو څه کار نور وکم. همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکم او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکم، ماسټري وکم، دکتورا زمینه راته مساعده شي دکتورا وکم. هدف خو بیا د ذوق نه پالي، دې برخه کې انشاءالله مخکې ځو، مطالعه ورته نه پرېږدو. وخت لرو، ځواني لرو، دا مصرفو او همدغې باندې مې مصرفو چې هم به ذوق پالو هم به مسلک پالو. نو انشاءالله د خدای نه غواړو چې دواړو کې کار وکړو. انشاءالله اراده هم شته چې دواړو کې به کار کوو، دواړو لپاره به کار کوو.
شعرونه یوازې لیکي او که نثري لیکنې هم لري؟
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلي دي، ورسره په څنګ کې په ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي. او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده، یو څه کالم مې رانیولی، یو څو برخې مې لیکلي دي. همداشان داستاني ادبیاتو باندې یو اثر رانیولی دی، غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې. دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروف یم.
داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي؟
نه، تاسو د ناول مې رانیولی دی، غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې.
څومره کار مخکې تللی؟ موضوع یې څه ده؟
موضوع به اوس نه یم اوس نه سمه ده، بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم. یو څه مصروفیتونه دي، کار مې لږ کړی دی، چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی، فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم. نو انشاءالله چې رسېږي نږدې میاشت نیمه کې انشاءالله چې بشپړولی شي.
تصمیم لري چې چاپ کوي دا کتاب؟ مو ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي، د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي، نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي؟
نه پکل څه هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې هیڅ زړه نه غواړي چې خپل شعر، خپل نثر، خپل لیکنه د یو ادرس شعر کوم، ځکه زه د خپل شعرونو د خپل لیکنو نیمګړتیاوې درکولی شم، پوهېږم نیمګړتیاوې لري. نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي. نو لیکل کوم، لیکل مې کړي دي، لیکل به وکړم انشاءالله. خو چې چې تر څو پر بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم نو په خپل خوښه باندې نشر کوم او چې ضرور و چا غوښتنه او بیا بلې لارې نه ته وشو هغه نشم ویلی خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم.
ډېر ښه. د مرکې پای ته را رسېدلی یو، یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکوي، بیا به خدای پاماني سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلي دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او که راسن مو له ناول نه پیل کړی؟
پکل څه لنډو کې سو هڅه مې کړې وه خو د بشپړ بریالي اور باندې نو مزموږ ملګری مې راځي دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله. نو هغه سره بیا په دغه لنډو کې سو مې لیکلې وي، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راځلې. نو هغه نیمګړتیاوې نه ما درس اخیستې ده او مستقیما مې دغه یو موضوع پیدا کړې ده، مالې کار اور باندې کوم که بیا کوم ځای کې باندې ده ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي نو دوی کې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی راسره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار یې وبولئ او چاپ یې کړئ؟ ده هوت ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د آزادې ملما په خبرونه کې را سره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د آزادی ملما
سر